لخوا سلام د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل شو. پاکستان کې د مازیګر څلور بجې سوې په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدل سي. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري رسنیو ته پاستول سوي ویډیو کې په دې اړه وویل دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بېلابېلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. دا کمیټه داس مال جوړ شوی چې تر اوسه د افغانستان د سولې خبرو کومه کاره نتیجه نه ورکړي او طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټاټه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریتونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللې دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي و چې وسله والو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 9,000 بې ګناه کسانو مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان هم د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د څه باندې 9% مرګ ژوبلې مسؤلین بللې و چې افغان امنیتي ارګانونه دا ادعا ردوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال وایند محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار بروی ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره. در عدد وسایط، وسایط دلری یا وسایط کلان یک طرف است که شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
د ترانسپورت وزارت د چارواکو په وینا دوی د ژمي موسم په پیل کې د شاوخوا 8000 کیلومتر سړکونه او لوی لارو د پاکولو پلان درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټنه جلغوزیو د صادراتو خبره کوي. د دغې خونې ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزه به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر شي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزی د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکي رقم 2.2 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. هغه زیاته کړه
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه وام قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تا جرای پوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنند.
د شغلی نوید په خبره اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزی بیا 2.5 تر 3 زره افغانۍ ده، خو له هیواد بهر بیا یو کیلو جلغوزی 6 زره افغانۍ پلورل کیږي. شغلی نوید وایي دا جلغوزی د هوایي دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادرېږي چې دا مهال هم دا بهیر روان دی. د جلغوزو حاصلات ډیر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې په کلنی ډول نږدې 23 زره ټنو ته رسیږي. وروسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ ویلي وو، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. په هغه پیښه کې د 13 افغانانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې په غونډه کې چې نن د تلویزیون له لارې خپره سوه وویل، خلک غواړي ډاډه سي چې چارواکي له دوی سره په اخلاص، صداقت او اعتماد چلند کوي. ولسمشر روحاني د ایران له وسوالو ځواکونو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي او دا توضیح کړي چې په هغه پیښه کې دقیقا څه پېښ شول. حسن روحاني دغه راز پرون د ایران له قضایه قوې وغوښتل چې د دې پېښې د ارزونې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. ایران د تېرې چهارشنبې تر پېښې درې ورځې وروسته ومنله چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران ځواک په توغندې لګېدلې او هغې انساني تېروتنه بللې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي که نه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د درېیم وار لپاره د یوه ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګې کې ډیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشرې نانسي پلوسي پرون ویلي چې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په یوه اعلامیه کې ویل، د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محکمې ایجاب کوي. د خبرنو پای
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپله ژوره اندېښنه څرګندوي.
په کندوز کې د شاتو یا اصلو تولیدات زیات شوي.
اصل دې تولید سوی دی نو د حکومت نه غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو تر څو د بازاریابۍ کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
په کندهار کې د شوزو پوړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د شوزو لخوا په شوزو باندې تاوتریخوالی زیات و، ځکه چې په کورو کې همیشه جنجال د شوزو مابین باندې وي.
د امریکا یو رسپانې هغه دوی ویډیوګانې تایید کړې چې ښیي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپره وو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو آزادي رادیو ته غوږیږئ. په افغانستان کې د مازیګر 4:08 کېدونکې دي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې مشران یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. له وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو تر څنګ د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونه چې تر اوسه له دې ډلې سره لس وری خبرې مخته وړي د اوربند غوښتنه هم کوي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی له نورو تفصیل سره.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه وایي چې مشر ملا هبت الله خونزاده په قطر کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه خبرې وکړي. دغه سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو د اجازې نه درلودو په شرط په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط نن له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د طالبانو مشرتابه تمه کوي چې په دې د اوو ورځو په موده کې به د دوی او امریکا ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. له دې مخکې دواړه لوري د تیر کال په اګست میاشت کې دا ډول یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې له امله هغه لغوه کړه او هم له طالبانو سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. دا خبرې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره مخته وړي چې له درېدو وروسته یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې لسم ځل هم مخته یوړي، خو داسې ښکاري چې له هغې راهیسې په یوه ولاړ حالت کې دی. په عین حال کې په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره لومړی ګام وي. دغه سرچینې هم چې له رسنیو سره یې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده او غوښتل یې هویت یې پټ وساتل شي ټینګار وکړ چې د طالبانو مشر تابه د اوو ورځو په مخ د افغانستان په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمېدو سلا کړې نه پر اور بند چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو هم په دې وروستیو کې په دې مسلې ډېر تاکید کړی دی. دغه سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي به نن پر دې موضوع نور بحثونه وکړي او خپله طرحه به له متحدو ایالتونو سره شریکه کړي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د سولې یوه موافقه نهایي شوې او لاسلیک ته آماده ده. په دې اړه چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او په دې بهیر کې د افغانستان د حکومت د احتمالي شاملېدو لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدل مهم دي که یو اوربند د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دوه مختلف لیدلوري لري. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه وکړي هغه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیل مخکې اوربند مهم دی.
ډېر مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشران یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. وخت نا وخت د وسلولو طالبانو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان یو راپور وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا راپور رد کړی دی. امید ظهیرمل په کابل کې دی له نورو تفصیل سره.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې راپور پر بنسټ په دې موته کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوی دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوی چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2013 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکي تلفاتو کې د 15 سلنه زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا یې ملاتړ کیږي، صحرایي محکمې او ترخوا یو شمیر نیولې شوي دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې 11 تنه ووژل شول او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد خارپی خیاده شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمېدو ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمېر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې خیلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوالو اصولو له مخې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8 بمونه او راکټیز توغندیز بریدونه کړي چې په 13 کلونو کې شمېر به ساره دی. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د سیاسنګي مسوله پیټریشا ګاسمن دا وایي هغه ډول چې جګړې دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول ښکیل لوري د جګړې اصولو ته پام نه کوي او دا کار د ملکی خلکو د تلفات زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2006 کال روانې دي، مګر د ملکی ته افغانانو ژوند په جګړه کې د ښکیلو لوریو په ژمنتیا پورې تړلی دی چې باید د ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقونو ته ژمن واوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې لخکیلو لوریو د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکیلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقونو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغې پر رعایت باندې ځان مکلف.
خو د افغانستان حکومت دا راپور ردی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د ملکیانو ژوند ته ژمن دی او د ډیری ملکی تلفاتو اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. خو د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د ملکی تلفاتو د زیاتې مرژوبلې ته د ځان لوري ته دا وختو راپورونه رد کړي دي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به راتلونکي اونۍ د څه باندې 15,000 محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي چې د نن ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو محلونو لیست سپاري چې رای باید له سره وشمېرل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغه 15,318 محلونو لیست وسپاري چې د شکایتونو له مخې باید رای له سره وشمیرل شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته که څه هم دقیق ورځ ونه خو د خو ویل چې راتلونکي اونۍ به د یادو محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
قرار شد که امروز تا پایان روز
ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د محلونو جدول وسپارل شي. د دې وروسته هغوی امنیتي او د هوا حالاتو په کتو خپل عملیاتي پلان جوړوي او انشاءالله راتلونکي اونۍ چې ورځ یې نه ده ځانګړې شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون آمادګي لري چې رای شمیرنه پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د افغانستان په 100 ولایتونو کې د 109 محلونو د رایو د باطلېدو خبره وکړه، خو ښاغلی الیاسی وایي چې د باطلو شویو محلونو شمیر وسل ویخته. دی وایي تیره ورځ د تخنیکي ستونزې له امله د بدخشان د 28 محلونو رای چې باید بیا ځلې وشمیرل شي په باطلو محلونو کې اعلان شوی وي. خاغلی الیاسی وایي که څه هم د یادو وسل وخت محلونو د رایو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې دغه محلونه په پکتیکا، اروزګان، فراه او کابل ولایتونو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه وایي چې کمیسیون باید خلکو ته د ارقامو په ورکړه کې دقیق ووسی. د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
پرون شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفاتر او دا خبره واضح کړې وه چې دغومره محلونه باطل شوي دي او دغومره محلونه دا شمېرنې ته تللي دي، لیکن څه وشول چې دغه شی یو نتیجه خلکو ته راووتله او خلکو ته یو تشویش ایجاد کړ نورو ټیمونو ته هم د انتخاباتو چې یو سل څومره محلونه باطل شوي دي. اصلا د باطل خبر پرون بیخي مطرح شوی نه و. فکر کوم دا د کمیسیون په کارونو کې څه تخنیکي ستونزه به وه.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم ورته نظر لري، خو وایي دوی ته هم تیره ورځ یوازې د وسل وخت محلونو د رایو د باطل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دې ټیم ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ارقام او امار چې کمیسیون اعلانوي دا ډېر مهم دي او تمه مو ده چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر دقیق او حساس اوسي. مونږ ته په رسمي ډول د وسل وختو محلونو د ابطال ابلاغیه رسیدلې ده. دوی ویلي چې یو سل نهه چې اعلان شوي په هغې کې تېروتنه شوې ده. د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کوي. تمه مو ده چې دوی په خپلو ارقامو او اعلانولو کې دقیق اوسي.
نن د شکایتونو د استناف غوښتنې دوهمه ورځ ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې تر پایه 900 د استناف قضیې ثبت شوې دي، خو دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نن د چهارشنبه د ورځې تر غرمې پورې بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له زرو ډېرې، دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې نږدې 1500 د استناف قضیې ثبت کړې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وی حکومت کا څه هم د شیزنه خبریالانو د امنیت لپاره لازم ګمونه نه دی پورته کړي، خو بیا هم په دې برخه کې خپل کړو تعهدات ته ژمن دی. شیزنه خبریالان شکایت لري چې په افغانستان کې کار کول ورته سخت تمامېږي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو د حواري په برخه کې افغان حکومت تر ډیره پرګنی خټینګار کوي. په دې برخه کې یو شمیر تګلارې عملی شوي چې په خبره یې اغیز نه کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د افغان خزینه خبریالانو پر وړاندې د فرصتونو، ستونزو او ستونزو ته د حل لارو تر عنوان لاندې د ورځني کانفرنس پرانیست غونډې ته وینا کوله، وویل
حکومت د خزینه خبریالانو د امنیت لپاره هغه ډول چې په کار وه ادعا نشي کولی چې کار یې کړی او یا هم په دې برخه کې عدالت ټینګ شوی دی، خو دا ویلې شو چې حکومت په دې برخه کې ځینې تګلارې رامنځته کړې چې ګټورې تمامې شوې دي.
د ښاغلي دانش په خبره له تیرو دوو لسیزو راپه دې خوا په افغاني رسنیو کې ښځینه خبریالانو د پام وړ پرمختګ کړی چې په ټوله مانا باید دغه ارزښت ته درناوی وشي. په دغه کانفرنس کې له کابل او ولایتونو په لسګونو ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګډون کړی دی. افغان ښځینه خبریالانې وایي چې ناامني، جنسیتي برخورد او اطلاعات ته نه لاسرسي هغه ټکي دي چې په رسنیز چاپیریال کې د ښځینه خبریالانو کار له ستونزو سره مخ کړی. دوه افغان خبریالانې نگینه انوري او لیمه هوتکی
دا حالت تام نه دی او غالات مدني ترڅو موږ یو ښه خبر وړاندې کو. معلومات لاسرسي نه درلودل او جنوب زون چې موږ اوسېږو فرهنګي مشکلات د خلکو غلط نظر او د شزینه خبريالانو د کار نه منل دي.
افغان خبريالانو اوس هم لا کنستون څو چلوشونه سره مخامخ دي چې دوی کولای یعنی په اسانه ډول باندې دوی خبريالي وکیل کړه دي نور هیوادونه خبريالانو چې دي تر ټولو ډېرې ستونزې چې اوس هم د خبريالانو پر وړاندې دي هغه یو خندا ده چې خبريالانو ته ښه سترګه هم مثبت نظر باندې کتل کېږي. او بل هم اساسي ستونزه د ښځینه خبريالانو لپاره دا هم کېدای شي چې ډېری داسې موضوعات چې هغه کومو ادارو ته راځي کېږي هغو ورسره همکاري نه کوي.
خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین اصافي چې په دغه غونډه کې ګډون درلود د ښځینه خبريالانو د غوښتنو ته په اشاري سره وایي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ښځینه خبريالانو د امنیت او کاري مسؤلیت لپاره له اړوند ادارو سره جدي کار کړی او دغه وزارت په دې برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره ژمن دی. د یادونې وړ ده چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي په نښه شوي او وژل شوي دي چې په کابل کې د پخوانی افغان خبریالې مینه منګل پیښه یې تر ټولو بوږنوونکې وه. تېره میاشت د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2019 میلادي کاله پورې 110 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې په دې کې 11 یې ښځینه دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
په کندوز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو تولیدات زیات شوي. د مچیو فارم لرونکي وایي چې دغه ولایت هوا د مچیو روزلو ته مناسبه ده ځکه نو زیاتو خلکو د مچیو روزلو ته مخه کړې ده. اجمل آریان لسیمینور حل کوي.
په کندز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې مالدارۍ او بلګونو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوي دي. د دې ولایت د مچیو فارم لرونکي د شاتو د تولید زیاتوالی یو ښه اقتصادي سرچینه بولي او دغه راز زیاتوي چې د خارجي شاتو په پرتله وطني شات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي. توریال چې له 15 کالو راهیسې د مچیو روزنه تبخه کړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه اصل ډېر تولید شوي دي ولې د قسمت د پروسس کې او بازار کې مونږ مشکل لرو نو د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره یو همکاري وکړي تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
د دوی په وینا چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2 ځلې 40 کیلو شات تولیدوي. د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکي عینالدین په دې اړه وویل
پنځه کاله کېږي چې د مچو کاروبار کوم چې اصل صندوق مچۍ لرم چې دغه مچو لارې خپل د ژوندانه نفقه او اقتصادي مشکلات حل کوم. اوس مهال په قندوز کې خالص شات چې دی په کیلو 500 افغانۍ دي خورا ډېر مشهور او ډېر ښه شات دی.
په ورته مهال کې د قندوز د کرنې مالدارۍ او بولګون ریاست د مچیو د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 2000 ټنه شات تولید شوي وو خو سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوي دي.
یک موسسه باشه که همی اصل خریداری کنند همی اصل خودشان پروسس کنند به کشورهای خارجی
باید دولتی او غیر دولتی موسسې له بزګرانو څخه شات واخلي او له پروسس وروسته یې بهرنیو هیوادو ته صادر کړي تر څو د دهقانانو کاروبار وده وکړي ځکه اوس مهال په عمده توګه یو کیلو خالص شات په 350 افغانۍ پلور کیږي او په بازار کې په پرچون ډول یو کیلو شات 450 افغانۍ قیمت لري. د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونه 3 ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچۍ پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیچ، سنځلې، سپیلنی، د اکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 168 کسان ووژل شول. نوریاس نوري په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکې بوئنګ 128 الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره له پورته کیدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوې ویډیو چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم کاروالی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې 14 کیلومتره په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلی دي. په تصویرونو کې ښکاري چې هیڅ یوه توغندي دغه الوتکه چې اور یې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر پر لوري راګرځېدلې سمدستي نه ده رانسکوره کړې. دغه ویډیو لومړی د یوه ایراني لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې وه. په عین حال کې د دغې پیښې په وړاندې د ایران په ښارونو کې اعتراضونه بیا هم دوام لري. اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې د دغې الوتکې تر غورځېدو وروسته 3 ورځې خلکو ته درست معلومات نه و ورکړي. ایراني چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه د ایران په توغندۍ نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې هغه سهوندې و توغندۍ په ذریعه نسکوره شوې ده. د ایراني چارواکو له دې اعتراف رئیس د تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو که خلکو اعتراضونو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې په تهران کې تر ډیره د ایران امنیتي ځواکونو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړې او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د ټولنیزو شبکو له لارې پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال د تهران په پوهنتونونو کې راټول دي او د محصلینو او بسیج ملیشو تر منځ اخوډب روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. روحاني دغه راز نن ملي یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې د هوایي ځواکونه هغه د هوایي ځواکونو هغه چارواکي چې د دې پیښې مسؤل دي باید بخښنه وغواړي. په عین حال کې د ایران د قضایي ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې په تړاو د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه دومره وویل چې پراخې پلټنې پیل شوي او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې ویان دغه راز د شاوخوا 150 معترضانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. د اوکراین د هوایي شرکت دغه مسافر وړونکې الوتکه په هغه ورځ راوغورځېده چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ډیره اډو د ایران د مزایلو تر برید وروسته د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې ول. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د دې پیښې په څېړلو کې برخه واخلي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د کاناډایي متخصصینو یو ټیم چې له مخکې تهران ته رسېدلی پرون د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. په دې پیښه کې 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 12 اوکراینیان، 14 افغانان چې ډیرو یې د سویډن او جرمني دوه ګونی تابعیت درلود، 10 سویډنیان او 3 برتانویان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ معاش دې پر وخت نه راکول کیږي، د پرواز کالیم نه دی راکړی، سس کالیم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسیږي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پرواز کالیم نه دی راکړی، سس کالیم دا دې نشته یې کړلو، مګر معاش نه کړه. با سلامونه جوړ کو ته مشران ته ورسیږي. وسلام.
موږ به رات ما جری د شپږ میاشتې کې راغلي مېمنې ته. موږ چې د مېمنې چې ولاړو په پروژه کال کې موږ ته ورته ولایت نه لري. دا چې موږ ولاړو هلته موږ د مرستې کومک راسره وکړي، بیا موږ ته وایي چې مرستې خپل ولایت ته هلته سې مرستې درکوي، ته یې تاله تحصیل حق درسي. موږ دلته راغلو دا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ نه عکس ته نه حساب ته نه زموږ خبره اورېده کېږي. نو موږ مجبور یو بېرته خپل له کارتو سره د انګلیسي کارتونه راځي دي. موږ مجبور یو چې بېرته مخ پرې رات سم شو. نو سلام علیکم، موږ پیغام یو هغه خلکو ته ورسېږي چې د مجلسې کار کوونکي. وعلیکم السلام.
زمو د برېښنا ستونزه ده. زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې 2 میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطعه ده. نو د برېښنا د مسؤلینو سمول دا غوښتنه ده چې باید موږ سره ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې که وګورو ډېری شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسؤلینو سره موږ دغه پیغام لرو. د ښه وخت
ګرو د ګذری ول سوالی نه تای سره په تماس کې. پر لوګر ولایت د ګذری په ول سوالی کې یو نه کیږي چې واورو واغه څلور لارې دي پادره څلور تر په لارې ته بند شي نه خوراکي راتلی شي په یوه لار نه وړه نه بل څه شي سبزي مزدجات عمومي لارې تړلي دي مخلوق علاقه سره مخدانی تر نه واوره ډېره شوي او وروختن چالان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي مرستې چې ورسره ونیسي زر تر زر هوایي کزرمینی جزره خلک علاقه سره مخ دي یو تر نه واوره وخت دی او وري چالان ده وسلام پیشتیا زرگانی کلی سخه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غاجی است و سم لفریبا ظاهر سخه ده ساعت ده مهم و خبرونو لندی زورو
د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړ شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن رسنیو ته وویل چې دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. په فرا ولایت کې د سړک غاړې د شخصي ماين په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پېښه د پښتکو ولسوالۍ د بازار کلی په مربوطاتو کې سوي ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتک پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټنه جلغوزو د صادراتو خبره کوي. د دغې خونې ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږي دغه اندازه جلغوزي به تر 5 کلونو پورې چین ته صادر شي. وروسته له هغه چې ایراني چارواکو په دې هېواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ وویل، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راوتلي او د عدالت غوښتنه کوي.
اوس هم سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناوري.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې انګلستان ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال جام رسمي سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی.
ان شاء الله چې په روانو رسمي لوبو کې د نړیوال جام پر رسمي لوبو کې به هم افغان لوبډله ښه لاسته راوړنه ولري.
د ښاغلي هوتک په خبره د دغه تمریناتي لوبو په ترڅ کې لوبغاړو لپاره د ښه چمتووالي ترڅنګ دا هم په ډاګه کیږي چې کوم لوبغاړي څومره وړتیا لري. د فرید هوتک په خبره افغان لوبډلې انګلستان کرکټ لوبډلې ته په دغه تمریناتي لوبه کې 206 منډې ټارګټ ټاکلی و چې انګلستان پوره نشو کړای. د افغانستان وشو لوبې په لومړي ځل په نړیوال اولمپیک کې ثبت شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې افغان وشو لوبغاړو یوازې په آسیایي کچه لوبې کولای شوې، خو تر دې وروسته به په نړیواله کچه لوبې وکړي.
تر 8 جنوري 2020 شورای اولمپیک جهانی اعلان کرد چې وشو میتونه که در حوزه اولمپیک جهانی رقص کنه و فعلا حوزه اولمپیک جهانی و در فعالیت میتونه که در سال 2022 در مسابقات اولمپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه وشو میتونه که اشتراک کنه.
د خغلی یورش په خبره د محل په ټول افغانستان کې په وشو برخه کې له 28 تر 1.5 زره ځوانان فعالیت کوي چې 250 پورې ښځینه لوبغاړي دي. د نوموړي په خبره وشو فدراسیون چې په رسمي ډول په 1921 کال کې فعالیت پیل کړی، د هیواد په 28 ولایتونو کې په دې برخه کې تر 400 کلبونه موجود دي چې زیاتې ملي او آسیایي لوبې کړي دي. او د نړیوال فوټبال لوبغاړي لیونل میسی له ملاتړ سره سره د بارسلونا مشر روزونکی لری کړای شو. بارسلونا کلب دغه اسپانیایي روزونکی چې ارنستو والوردانو مده له سر مربیګری لری او پرځای کیکاستین چې تر دې وړاندې د ریال بیتس روزونکی و وټاکه. د بارسلونا فوټبال لوبډلې لوبغاړي لیونل میسي د کلب د دغې پرېکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې والد دا میسي ته 2018 کال کې روزنه ورکړې، تکړه او مسلکي روزونکی دی او هر چیرې چې لاړ سي هغه لوبډله به ورسره وغوړېږي. تر میسي وړاندې سوارس هم د دغې روزونکي د ګوښه کېدو په اړه غبرګون ښودلی و.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی اساسی و بشری حقونه او جواند پا شیبو که دو اونیز پروگرامونه پا یو راپور پسی او ردلیسی پا کندهار که در شوزو لخوا پر شوزو در تاو تریخوالی اندازه زیاد سویده در شوزو در برخی فعالان در دی کار ایلتونه بیلا بید گرنی صادق رشتنی پا دی موضوع بندی راپور ورندی کوی.
در کندهار در شوزو چارو مشره رو قیات سکزی وی چی طلاق لکور تیشته در میراث نور کول جبری ودونه کمزوري اقتصاد او بیسوادي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار شوزو ځوروي. خود شوزو لوري پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډېرې د شوزو لوري پر شوزو زور زیاتی دي.
د چې زموږ سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي قضایا زیاتې وي، یوازنی عوامل هم په کورنۍ کې د شوزو مابند، یعنی د شوزو لخوا په شوزو باندې تاوتریخوالي زیات و، ځکه چې په کورنۍ کې همیشه جنجال د شوزو مابند باندې وي او په دې برخه کې نو بیا موږ نرنه هم بلته راشکل سي. کورنۍ جنجال تعداد زموږ اغېز زیات و او عوامل هم د شوزو مابند کورنۍ شخړې وي، د کورنۍ مسایل باندې جنګونه وه چې بلاخره د هغې جملې څخه یو پنځه تنې هم اتفاق دوی مجبور سوي وي، یا هم هغه د کورنۍ د هغو نارینه وو مجبور سوي چې تر څو خپلې مېرمنې طلاق کړي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې د ښځو له لورې پر ښځو تاوتریخوالی دې ته زمینه برابروي چې نارینه هم پر ښځو تاوتریخوالی وکړي. د دوی په خبره د دې ستونزې تر ټولو لوی لامل د ښځو بېسوادي ده چې د کورنۍ ژوند په اصولو نه پوهېږي.
اصلا په کورونو کې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی چې ښځه په ښځو باندې کوي هغه د بېسوادۍ له کبله وي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم ونه کړي په دې باندې نه پوهېږي چې څه ډول د خواښې احترام وکړي، څه ډول خواښې د مزور احترام وکړي، یا هم یو بل نه مني، په زړونو کې د یو بل څخه کینه لري.
معلومدار است چې افراد بېسواد ما اگر ببینیم در قشر کې سواد کم است، سواد پایین نباشه در اونجا خشونت ها زیاتر صورت
میگیره. د کندهار د ښځو چارو د ریاست معلوماتو له مخې د تیر کال تر اخیر پوری د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 202 پیښې ورسره سبسوي وي، خو سږ کال چې لا هم دوه میاشتې پاتې دي له دوی سره 214 پیښې سبسوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده، و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې اوس ویل کې ډیره درکمه شي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلوا کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات اسول خلق کډ اسول لخپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کی گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیر زیاته سوی ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژنو د فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بې حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 30% وه، ولې 95 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، که نه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه ده علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اورېدلی دی، یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوس باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی چې د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې چې مال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کیدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که دغه بشری انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی دغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو د خربوزو د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر باید سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضا په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسیدو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکړي. بل دا دی چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان نسپړیږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل د تاریخچی او نمونه په حق لمو څه اوریدلې دي؟
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نو کاپول چې بل اخره د کابل کلمه ورورو کابل شو. د دین علاوه کابورا او کوفین او دانونه هم د زړه کابل لپاره اخیستل شوی.
کابل تپوایا چورانشه کابل تزما کابل خزایده بیا درازما
د کابل خار تاریخی او فرهنګي ارزښت په څکی دی.
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو، پخوانی باغونه تاسو مخلوم باغ د چرمګری نو میگی، یو باغ بالا نو میگی، باغ شهرارا یا جهان آرا قب ها به هوای وو، د خوج صفات د غرونه چوس کونه جورسی دی ټول د ارغوان
او یاد خر لپیل بیاتر اوسا چمره بدلن کرده ری
ووز چری ده چلو برشوره تونو کلتورونه ده غو زنگرینی مشتلت ها کابل کی دونه من داره سو
ده خل و تنابا دی خوالا کابل ترزما
نن هم ده موضوع چیرو پا پیل که ده کابل لرغون توب رتم کیگو بیایه ارزخ چیرو او د بدلون په حقله هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د کابل کارچې د شیر دروازې او آسمایي غرونو په لمن کې پروت دی. د کابل سین یې په منځ کې تیر شوی دی. پخوا د کابل چارچاپیره دیوالونه وو او د دیوالونو او دروازې درلودې. د فلکلوري روایتونو لمخې اوسنی کابل زرګونه کاله وړاندې د اوبو ډنډ و. ورو ورو اوبو د ماهی پر په خوا لاره وکړه او دا ډنډ له اوبو تش شو. په پیل کې کابل د یوه کلي بڼه درلودله. دې کلي ورو ورو تجارتي ارزښت پیدا کړ او بیا د دې تجارتي ارزښت له امله دې سیمې اهمیت وموند او د ساتنې لپاره یې کابل بالا حصار جوړ شو. د کابل تجارتي ارزښت موندلو وروسته په دې لاره د ورېښمو تاریخي لار هندوستان ته تیره شوه او بیا کابل د کابل شاهانو پایتخت شو. کابل شاهانو د ښار ساتنې لپاره د آسمایي او شیر دروازې په غرونو دیوالونه جوړ کړل او کابل ته یې د یوې کلکې کلا بڼه ورکړه. د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی د کابل د نومونو او لرغونتوب په هکله وایي.
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاه پل و، یعنی کله چې دلته د اوبو ډنډ و، د دې ډنډ د پاسه دومره واښه راټول شوي وو چې یو پل یې جوړ کړی و او هغه سره کلک شوي و. خلک به په دې پله تیرېدل. نو په دې اساس یې کاه پل ورته وي چې بالاخره د کاه پل کلمه ورو ورو کابل شوه. کابورا او کوفین او دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي. نو د هغو نه وروسته بیا د کابل جنوبي خواته یعنی د لوګر له خوا په کابل کې ودانۍ جوړې شوې. د هغو نه وروسته د کابل بالاحصار جوړ شو. کابل کې د بودایی دوری آثار رامنځته شول.
په کابل ښار کې له تاریخي ودانیو سره مسجدونه، زیارتونه، باغونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، سفارتونه او نور مهم ځایونه شته. ښاغلی رفی زیاته کړه چې کابل شاهانو یو نیم زر کاله پخوا دلته پادشاهي جوړه کړه.
لوی کوشانیانو نه وروسته د وړو کوشانیانو په نامه یادیږي، هغوی دلته پادشاهي جوړه کړه او کابل پلازمینه شو. دوی د خپلې پادشاهي د ساتلو لپاره د شیر دروازې او آسمایي غره په سرونو باندې دیوالونه جوړ کړل. لیکن بیا هم د حضرت عثمان په دوره کې عرب افغانستان ته راغلل او کابل ته راورسېدل. د کابل شاهانو سره یې جګړه وکړه. بالاخره سره له دې چې کابل شاهانو د فیلانو یو لوی لښکر درلود چې کابل یې پې ساته، لیکن عربو چې جګړه ورسره وکړه په نتیجه کې فیلان هم مات شول او کابل هم فتح شو. په دې جګړو کې مشهور شخص شادشمشیره دی. بیا وروسته افغاني سلطنتونه جوړ شول او د احمد شاه بابا تر وخته پورې کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زر یو سلو شپږاتیا کې تیمورشاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راو او کابل یو ځل بیا د هیواد پلازمینه شوه او دلته تاسیسات وشول. زوړ ښار جوړ شو، کوڅې پکې جوړې شوې.
د کابل د زاړه ښار سیمې په لومړیو کې د ګذرې شامریزان، باغ علي مردان، باغ کوچه، خرابات، اچکزی، صندوق سازی، سنگتراشی، آهنگری او داسې نورو باندې یادېدلې. څېړنیار شریف الله دوست وایي چې کابل له همغو لومړیو څخه فرهنګي مرکز و.
کابل د پخوا څخه فرهنګي مرکز و. په 1920 کې د احمدشا بابا چې کله دلته واکمن سو، د دې ځای والي سردار جان خان په بل ځای و کندهار دا وټاکي. دغه سړي لومړی دغه د کابل پر دیوالونو باندې د فرهنګي آثار او کلتوري میراثونو دغه ته پام وکړي، دغه ځایونو سره روغ کړنی ډېر کار د هغه وخت څخه پر اوسو. اوس چې د کابل فرهنګي وضعیت، کابل د 34 ولایتونو د وګړو څخه یو جوړه ګډوله ده. د 34 ولایتونو کلتورونه د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی شو.
د یو شمېر کسانو په وینا کابل په دې وروستیو کې ډېر بدلون کړی دی. د ننګرهار اوسېدونکی اسحاق محمد وایي دی چې کله په کلي کې وو د کابل د ښکلاوې ډېر صفت اورېدلی و، خو چې کله یې له نږدې ولید نو پکې تنګ دی.
د کابل په اړه موږ ځینې خبرې اورېدلې، ځینې لنډۍ مو اورېدلې، ځینې فلمونه موږ لیدلي وو. د کابل تصور راغسې و چې کابل یعنی په دې سیمه کې تر ټولو یو ښکلی ځای. کابل چې موږ یې خوب لیدو یا چې موږ تصور کوو هغه کابل نه دی. ما په خپل یو ملګري ته ویلي که چې موږ کابل کې یو دوه افغانۍ ګټو خو ژوند مو بایللی ده. د یو زندان د یو نظامي ښار شکل یې غوره کړی ده. په هره کوڅه کې که ته ځې یو نه یو چارواکی به اوسېږي، هغه سړک به بند کړي. یعنی د خلکو ژوند ډېر سخت کړی ده. نو هیله مې دا ده چې راتلونکي کې د کابل ښار بېرته کوم ښکلی شوی هغه بېرته ترلاسه کړي.
کابل د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون کړی دی، کله ودان او کله هم اوران شوی دی. سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې کابل په رښتیا هم د یو پایتخت بڼه درلوده.
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو هیوادونو کې دغسې ځایان ته پلازمینې ذکر راځي چې هغوی په غرونو کې ډېر منظرهیي شیان جوړوي، ځنګلونه جوړوي، تفریحي پارکونه جوړوي، او دې ته ورته چې متاسفانه دا نه دي شوي. دا یو بحث. دقیقا زما ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ کلونه لږ لږ یادېږي. کابل ښار ګورئ، سینې ځان ته ښکلا لري، سړکونه ځان ته ښکلا لري. دا د کابل د جغرافیې جوړښت، د خلکو اوسېدانه، د ښاري فرهنګ، دا هغه څه و چې په رښتینې معنا پلازمینې دپاره اړین و. البته موږ متمدن کېدو خواته روانو. کله چې کورنۍ جګړې رالی، متاسفانه نه یوازې زموږ ټول ارزښتونه یې د منځه یووړو، بلکې زموږ هغه ښاري کېدلو فرهنګ، زموږ د متمدن کېدلو فرهنګ، او بالاخره زموږ په ښاري سیمو کې د اوسېدلو فرهنګ هم له ځان سره وتړلو.
د تاریخ پوهانو په وینا کابل په پیل کې دومره لوی نه و لکه اوس چې غزیدلی دی. په دې هکله زموږ همکارې فرشتې مرسل له پاینده محمد اکبری سره چې په دې برخه کې یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
هندوکش سلسله غارونو کې دلته موقعیت لري. نور امپراتورونه چې مخکې وو، د عربو او وروسته ساسانیانو، بیا وروسته غزنویانو، بابوریان، دا ټول په دې پوه شو چې کابل ډېر دې باندې اهمیت لري چې دای کولی شي جنوبي خواته یا د هند شبکاریت ځان ورسوي. په دا هکله کابل د موقعیت لحاظ، د آب و هوا لحاظ نه، ډېر یو سمسور ځای و. بابرشاه راغلی، د بابر د چلستون دغه دلته یو غټه یو ځای ځان دپاره، د تفریح دپاره ځان جوړ کړه، باغ بابر په نوم باندې.
په لومړیو کې کابل څومره یوه منطقه وه، له کوم ځای تر کوم ځای کابل ورته ویلې؟
مخکې اصلي کابل د مکر د شاهي بالایسار و. د بالایسار نه شروع کېږي، د شاه شهید سړک نه دیخوا تر پلارتن پورې. پلارتن په نوم مخکې پلارتن نه و، دلته نوم یې ددې و دروازه قندهار دې نوم و. بیا کابل سیند ته چې تاسو ګوري، یو خوا اوس په نوم دی د افغانان. دا د کابل یو دیهات و، یو دی و. او اصلي کابل د بالایسار نه شروع کیږي تر پلارتن پورې، او دی خوا د مرادخانی تر ارګ پورې چې دغه شاوخوا چې تاسو ګوري دا ډېر وړه و. او وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې بیا بیا لږ زرې پراخه سو.
لږ نه وروسته بیا کابل څومره لوی سه؟ یعنی همدا اوس چې موږ او تاسې په کابل کې یو، کنه دا څومره سیمه نیسي؟
کابل د لویدو په وخت کې دغه د لاسرت بابای ملت په وخت کې کابل یوازې دغه زړه ښار کې چارچته و، دا چارچته و ران شو، جاده میوند جوړ سو. پلارتن نه اخوا د مزنګ او د لمان خواته دای د حکومت چاردی په نوم کې و. بیا وروسته چې چارچته وران کړه، دغه ښار د هستي پا پتوګه سرکونه کریزی سو او وروسته راغل دغه چاری خواتم راوسو کابل خارته یو ځای کړه د ولسوالی باګرامي هم کابل ته راغلی دی ولسوالی پغمان هم د سوال لسم نه سوی دی هغه هم کابل کې یو ځای سوی دی دی خواته راځو ولسوالی دی سبز دیر کلی او هغه ټول کابل ته خار کې اوس یو ځای سوی دی خواته راځو تر شکردری پوری چی دغه کار زمیر دام ولسم نه ای ته جوړ سوی دی ډیر زیات غت سوی دی د پخوانه د تویم چې او یا فیصد کابل خار دیر غت سوی دی
استاد راځو دی ته په پایل کې کابل څومره
کابل یو دیر سمسور زای وو دیر باغونه وو پخوانی باغونه تاستنو مخلوم باغ در چرمگری نو میگی یو باغ بالا نو میگی باغ شهرارا یا جهانارا باغ شهرارا و در خوج صفات در غرون چه وست و کرون جرسی دی طول در یرغوان مو
دم گره پا کابل که کم مهم زایونه کم مهم شیان لرو
کابل خو اوس خود دیر قد سوی دی دمونگا ده ودانه چی دیر پخواه و وزارت خارجه دی قصر استور دی ده دیر پخوانه دی ده یوزرو پینزه دیر شم کال که ده ده شارواله ودانه دیر پخوانه دی وزارت معارف چی جور سوی دی ده اولمله زله چی بلند منزلونه چی جور سو ده سردار محمد داود خان پا وقت که ده سینمای پامیر چارده منزله اغا وقت اغا جور سو بیا وروس ده پا دوم زل که ده وزارت مخابرات ده حسینه تعمیر چی دی ده پا جور شده تاریخی ودانه دیر زیاده لرو پا کابل کی
کراسو ده کابل پخانی خلکو ته چه سوال اغا پخانی کابلیان
متاسفانه در تا ویم چه سلویخ کلمه که زین خلکو ده دی زین راو تو ماجر سو نور ملکونه تا نوی فیصد کابلیان طول ماجر سو لس فیصد کابلیان پا کابل که اوس موجوده بی زیاده نه
درنو دوستانو د سمسور او ودان کابل په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوم تر بیا خې چاره.